دا د آزادې رادیو دا دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه او خبری مطالب در سره شریک کړو. خو پایل خبرونو کو ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ریپورتونه وایي چې وسلوالو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي چې سلګونو وسلوالو د تېرې شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. محمد شریف ازادي راډیو ته وویل که چیرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 تنه ټپیان لري چې د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي دي. هغه وویل په دې جګړه کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي دي چې دمګړی دقیقه شمیره په لاس کې نه لري. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوي دي. دغو ځواکونو د یوې خپرې کړې خبر پاڼې په اساس ویلي چې دغه سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ملي امنیت دوه یونیفورم لرونکو کسانو پر دوی ډزې وکړې. منبع ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د پرېکنده ملاتړ ماموریت د چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره د وسلو حول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیژې نادری ازادي راډیو ته وویل چې دا ټولنه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کورني او ټولنیز تشدد قربانیانو ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلداری 612 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکې دفاع وزارت ویان پیتر کاک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویل چې داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل شي. ترکیې موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سول تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سات ګوون پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شو. په بخنی بریالی نشو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و، د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیې ولسمشر دوهم دور ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه اسناد ورته رسېدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي دي. د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر له غړیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له څېړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږو غربي قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو بهیر د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورټ پورې تړاو لري. یو شمېر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوې ردوي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15% راکمه کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلش د زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیرې اندازه هم کمه کړې چې د امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې مو ګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دا مساکله ولسوال وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی. یو شمیر دولتي ودانۍ نیولې دي او په مساکله ولسوالۍ کې حکومتي چارواکي او همدارنګه حکومتي ځواکونه د مهال د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه به رپورټ در سره شریکو. همدارنګه به مو له دې خبر کوچی په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر مخدره موادو د روږد شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو لپاره د درملنې امکانات نه لري. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د لوی پکتیا ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو غوښتل چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه ولیکي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ په شمول د کلینیک ودانۍ له حکومتي سرتیرو نیولې دي. ولسوال ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ بازار هم د طالبانو په لاس ورغلی او پر دوی ټولې لارې تړل شوې دي. که چیرې کوماندو یا هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، د ده په وینا په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي او ولسوالۍ به د طالبانو په لاس ورشي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ملي پولیسو 115 نفره ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ټپیان د مهال د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي. هغه وویل په دې جنګ کې چې اوس هم دوام لري، طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي، خو دمګړۍ دقیقه شمېره په لاس کې نه لري. خدا چې د مساکلات ولسوال محمد شریف د څرګندونو یو برخه وره دا مساکلا ولسوال محمد شریف و چې دا دی ولسوالی د تیر شپې د جګړې په اړه څرګندونه کولې. د ویل چې جګړه دا مهال هم روانه ده. زما همکار مصطفی صدیقی د مساکلا د وضعیت په اړه څو شیبې مخکې د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره خبرې وکړې او له هغې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه وپوښتل.
د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ تقریبا څو ورځې راهیسې په هغه ځای کې په ساحو کې د دښمن عملات روان دي او هجومي همدې په هغه ساحاتو کې کوي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې جنګېږي. فعلا هم جنګ روان دی او تر ډېره دمه پورې د مساکلا ولسوالۍ کاروندو ساحو کې هغه ساحې چې مخالفین غواړي تر خپل کوشش لاندې راولي هغه ځای کې جنګ روان دی. افغان امنیتي ځواکونه له هغه ځای څخه دفاع کوي. تر دې مهاله پورې کوم پیشکش د مخالفینو لخوا څخه نه دی شوی. په مغازینو کې چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې موجود و اوس هم نشته.
اما محمد شریف ولسوال موسا قلعه گفته که طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسا قلعه در کنترل خود در آوردن.
تر دیده ما پوری چه دی موسا قلعه کمه ساحه دی بلکه دی وستوال مخالفین اولاس در اغلی یا هم وستوال مخالفین اغو تشرفت کرده ایمو مخی هم به تماس کی وستره او انشالا هغا قوات چه تاغب راکی کوته اغا با تر هغه وخت پورې چې موجود وي که خپله وسطوانه به جنګېږي او هغه ساحې به خپل کنترول کې ساتي.
شما دیروز با ما گفتین که نیروهای تازه نفس به محل رسیده. آیا اینها وارد جنگ شدن آقای زاک؟
تکریف کتوری هر اقوابی چی در مطلس از اغلی وی او غشتلی چی باید شد کشد زاین داخل که تبیر اما پوری در عملیت رو دگر تنمی داخل سوگید انشالا داخل.
آیا شما از نیروهای تحت رهبری ناتو هم کمک هوایی و زمینی طلبیدین؟
تو ترمو سفر خوب افغان امنیتی ځواکونه د خپل نوایی او همداشان د زمینی قوت له مخې په هغه ځایونو کې جنګېږي او غواړي چې په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو له چې غواړي هلته تهاجمي حملې وکړي هغو مخنیوی وکړي او هغوی ته ماتې ورکړي. او داسې یو تړون دی چې باید اساس قواوې په هر ځای کې کله چې افغان امنیتي ځواکونه له مشکل سره مخ کېږي باید ورسره کمک وکړي. خو موږ امیدوار یو چې دوی هم کمک کوي.
و قبلا ولسوال موسا قلعه گفته بود که اگر به زودی کمک نرسه ممکن است موسا قلعه به دست طالبان سقوط بکنه. آیا چون این احتمال موجود هست؟
معلوم نده چی جنگ چه تا سخوی که جنگون روان بیوز هم مخیم جنگ جریان بطر بی خود دیل پر چی باید دیل جنگ مخیوی بسی و سوال مخالفین بطر پشت کنی که چی کنی صحیح تخبر که وشش لنده رو دی دو پو مخفان بی مرکز سر خبر سوی دیو انشالا هغه پلانونه و آغاز کرده چی و تنیول سوی دی اغا بگیر سر و سر عملیش پر سوی دی.
دوستان او هم داوس مو دا هلمند دا والی لا ویان دو مرزواک سره دا مساکلا دا ولسوالی دا وضعیت پاڑا مرکا آوری دا 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 سرگندونو دا سخکاری دا چی دا وضعیت نسبتا حق ستا چی ولسوالی مکتوی آرام خود. الیاس دایی را سره پا هم داوس دا تلیفون پا تماس کده دی ما تخنیکی هم کاروی چی تماسی بیر تا قطی شو مگه حسا که وچی الیاس دایی سره چی پا هلمند که دا زده راڑی و خبریال ده تماس ونیسو او لاحقنا دا مساقلا دا وسنی وضعیت پارا جونده حال واخلو او پا تازه معلوماتو تاسو خبر کو. خو ترسو چی اگر رخ کیگی باید یادوانه وکم چی زمک پرونی هر ورز دا سهار لوو بجونا دا مخام ترو بجو پوری پا منزنی سپا دول شپگ نوی پا طول افغانستان کی اوریده لشی. هم دارنگا دا اف ام پا سل اشاری پینزم زمگ خبرونی خبریگی او که انترنت لاره نو ازادی راڈیو دات کم تار وقت ورد لشی هلتا نری وازده چی زمگ خبرونی مستقیمی اوریده لشی بلکی هلتا متنونا اکسونا او ریپوتونا په لیکلي بڼه هم موندلی شي. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي. موږ مخکې د موساقله د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف څرګندونې درلودې چې وضعیت یې ډېر خراب خو ده، ویلې چې ډېرې سیمې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیي قمندانۍ یو کلینیک په شمول باندې وسله والو طالبانو نیولې دي، جګړه روانه ده. خو ورپسې مو له عمر ځواک سره مرکه لرله، د هلمند والي له ویان سره. هغه کسان په مساکله کې روانه جګړه تاییدوله، خو وضعیت یې دومره نارامه کوونکی نه ګڼه. تاسو عموما دغلته له چارواکو سره غږېدلی یې، تازه وضعیت د مساکله په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
دوام لري د ولسوال تشویش او په ولسوالۍ کې ځینو نورو مسؤلینو تشویش هلته د موجودو ټپیانو وضعیت دی. هغه وایي چې له تېرې شپې د جګړې تر اوسه دوی پنځلس تر شل پولیس ټپیان لري او هغه ټپیان انتقال ته اړتیا لري او تداوي ته اړتیا لري. وویل چې وضعیت اوس هم څومره چې فکر کېږي تر هغه ډېر خراب دی. او یوه خبره چې واضح اوسي هغه دا ده چې د مساکله نورې ټولې سیمې د ولسوال طالبان په لاس کې دي. یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاته وه چې هغه هم تېره شپه دوی نیولې ده، د قمندانۍ د ودانۍ په شمول، د کلینیک په شمول. دولتي چارواکو ولسوال او د نورو مسؤلینو شاته یو بل تاندې ته پناه وړې ده چې د ولسوالۍ نوم یې ورکړی دی. البته اوس هم جنګ روان دی.
ډیره زیاته مننه الیاس تایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال دی. له سره به په را روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو. دایي صاحب، له تاسو مننه کوو. په را روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه د مساکله او د هلمند د عمومي وضعیت په اړه نور حال مخلو. دایي صاحب، دلته یو بل رپورټ هم راغلی. د دایي صاحب تلیفون قطع شو. یو بل رپورټ د ناټو له قبله وایي چې په هلمند کې، البته زه دقیق نه دی ویلی، د یوې دولتي ودانۍ دننه، د یوې پوځي ودانۍ دننه، د دوو داسې کسانو لخوا چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تن و، د ناټو په سرتیرو ډزې شوي دي او دوه تنه د ناټو سرتیري وژلي دي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې د ناټو دغه سرتیري د کوم هیواد دي او د پیښې دقیق ځای هم نه دی معلوم. زموږ په روانو خبرونو کې په دې اړه هم جزئیات لرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکي په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخ ته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مانی چې پر نشه یي موادو د شاوخوا 3.5 میلیون روږدو کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د بودیجې او د روغتیایي مرکزونو د ودانولو لپاره د ځمکې کموالی جدي ستونزې دي. د خان محمد سیند رسولی رپورټ اورو چې د روږدو کسانو په غږونو پیلېږي.
دا په مخدره موادو د هغو لزګونو روغدو غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل ښار د جنگلک د 300 بستر روغتیایي مرکز مخې ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي ځواب ډیر ناهیلي کړي وای چې بیرته به هغو ځایونو ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغدو له جملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتیایي مرکز مخې ته له څلورو ساعتونو انتظار وروسته ناهیلي راستون شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
خالی بستر همو خو موږ بیرته راوستلو چې بستر نشته، وای بیرته یوسی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس مېرمنې بی بی ګل د دوشنبه په ورځ د روغدو د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغدي روغتیایي مرکزونه ته واستول. د جنگلک د روغتیایي مرکز مخې ته منتظر او روغدو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي، خو د ځای د کموالي له امله درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
کولی دا کوتکونو په وهلو لا دې ځای راویستو، لا 200 کسانو څخه شل یا دیرش تنه بستر کړل.
په مخدره موادو روغ دی وای چې د کار نشټواله، نامني کورنۍ تاوتریخواله او داسې نورې ناخواله سبب شوي چې مخدره موادو ته مخه کړي. د دې مرکز مسؤلین وای دا مرکز په یو وخت کې په مخدره موادو د 300 روغدو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوان متاثر ساخته.
لابد مرغه احتیاط اوسمهال ټولنه او پاتیر ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وایي د روغدو شمیر 3 میلیونو ته رسیدلی دی. دا مرکز ورته کافي نه دی، دلته یوازې 300 کسان ځایېږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدره موادو د هر روغدي درملنه په 15 ورځو کې ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي اوسمهال په ټول هیواد کې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي، خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې کله چې د روغدو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفي زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وایي په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دننه او بهر د کارموندلو هڅې تیزې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د سیمې خلک شکایت کوي چې سیلابونه یې کورونه ویجاړ کړي دي، مځکې یې وړي دي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي دي. له سیمې څخه د رحلان وري راستولی رپورټ اورو.
د نورستان و عامه ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه له منځه وړي دي.
تقریبا 40 غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېر مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان دي. وبونه وایسته دا کوګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونه دا چارمه ونه هم څه د غواغان هم څه انسانان هم داسې زخمیان چې موږ فضل خدای څومره شو داسې ډېر تاوان راولې دي.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې یې د موټرو له تګ راتګ ویستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نه شي کولای. موټر هم بندي خلک هم تګ راتګ نه شي کولای. دا وکړې په ختم شوی دي، ختم کړي دي. هغه
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالۍ خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي. واته کیلومتره تخمینی ډول سړک
کلی ډول ویجاړتي دي بيخي د جوړولو توان نه دی عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال کامدیش واما دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک یې زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضی ځایونو کې ویالي او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالي او دغه د دې په برخه کې مونږ خپله ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومکونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دي. مونږ د فوایده امنیت په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې په کې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
هرات کې سیمایي چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو تر سره کیږي. د ابراهیم صافی پر رپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اسارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرافانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن پاکستانی کالدارو او امریکایی ډالرو کاروبار مختزي.
دا خو دولت کولی شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولی شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولی شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامني او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو نه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لا بلې خوا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایراني تومن او پاکستانیو کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله له ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجي سعد خطیبي وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پیل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. ښاغلی خطیبي وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بېغوري ښیي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندۍ کړي.
په تعصب سره د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر اوسه پورې په اصولو کې 40% د ډالرو بیه کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي زیان ویني او هم سوداګرو ته له دې لارې نه تاوان اوښتی دی. دولت یې باید مخه ونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارونه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیل وړیدل پا
په خوراکي مواد او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لسنیمی بجه شوی یوار بیا کابل تزو ناجیا صافی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. او بخې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند موسی کلاو لسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د یولسو بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانې ودانۍ نیول شوې دي. دوی وایي کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. لبلی خوا په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ووژل شول. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره د بشري حقونو د کرنې جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه.
نجیا صافی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. مخکې له دې نه چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونو ته ورشو، له کوټې څخه یو رسېدلی رپورټ راخلو. د بلوچستان د تجارانو اتحادیې پرون په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. وایي له ویش منډې تر کوټې چې کوم توکي وړي د ملیشیا ځواکونو پر پوستو ورڅخه په لکونو روپۍ اخیستل کېږي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ اورو.
د سه شنبه په ورځ د کوټې سلګونه تجاران د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو په ضد سړکونو ته راوتلي وو چې په لاسونو کې شارپاڼې هم راخیستې وې او پرې لیکلي وو چې د تجارانو له اقتصادي مرګ د لاس واخیستل سي. دوی د ملیشیا ځواکونو په ضد داسې شعارونه هم ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې شامل د چمن سیمې یو تجار جان محمد وایي ډیرو کوچنیو تجارانو چې د کوټې او چمن ترمنځ تجارت کاوه د ملیشیا ځواکونو د زورونو له امله خپل کاروبار پرېښی او دې کار د چمن تجاران ډیر اندېښمن کړي دي.
چمن زموږ ښار دی، وطن دی. پر دا باندې پخوا به موږ راتلو، ګورېزی به م کولی، کاټن به راوړي، کشتم به ولاړو. هغه کشتم به چای له کوچا به پرېښو، هغه خو موږ هېڅ نه لري. وایي د ګډ و مرڅه د کشتم نه ګورې اوس یې د لارې له سودا واته کاله نو دا ویله ویله اوس درې څلور میاشت کېږي. بس دغه دې پیسې د پلس دي چای وچم غوډي راخېچې ملیشیا ورته ولاړ پیسې غواړي. دا زموږ کاروبار دی، به دا سره اچولی چې زموږ ډېر انسانان قسم په خدای دي وته کور خلکو کورو ته راوړي، غلاوې کوي، کورونه چور کوي، دا چا سره اچول چې دا لین دون شروع په ګر چمن کې یو غالم والا کېدل.
د تجارانو د اتحادیې مرستیال مشر الهداد ترین وایي له ایران او افغانستان سره پر ګډو پولو باندې د نشه یي موادو او وسلې پر قاچاق بندیز دی، خو پر خوراکي او نورو اړتیا وړ شیانو باندې بندیز نسته. خو وایي د لارې په اوږدو کې د ملیشیا ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې د تجارانو سامانونه نیول کېږي او په بدل کې له تجارانو په غیر قانوني توګه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي.
د بلوچستان صوبا د ایالت نه دلته کارخانې شته نه صنعت شته، دا دوه باډره دي، د دې باندې یو کاروبار کېږي. خو بېرته موږ هم دا نه وایي ګوریزی اسمنګلنګ داسې عامي خموله کدا شي ته بندې ته پر بارډر باندې بند ک ته در بارډر سپینځه چ پوسټو پیسې زر وخت دا شي کوټ لرا ورسیږي نو که زه تا وخت نه ته ما خپل موجه د ګودام سره دکان لورو یا د دکان سره ګودام لورو یا د لید بللې سره ورو دلته ته ما مال هم زفت کې پیسې هم راستو یې سچ کوم دی وړي نو دا نه تاجران ما شي قتل دی ورو دا اف سی موجه دیواله کول د کانران دیواله کو ته بای کو کاریډور ته نه راپریږدي کارخانه ته نه راکېسنه ته موږ بکوڅه
د بلوچستان پایالتي حکومت کې شامل نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ملیشیا ځواکونو دغه اقدام تاییدوي او وایي نه یوازې ملیشیا ځواکونه بلکې پولیس او ګمرک هم په یوه بل نامه له تجارانو پیسې اخلي او د بلوچستان اقتصاد ته یې ضربه رسولې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالقادر اغا وایي د ملیشیا ځواکونو د دې کار په ضد به په ایالتي اسمبلۍ کې غږ پورته کوي
موږ د اووه اته کاله له مخه پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې سمنګلنګ معنا منشیات او اسلحه د دې علاوه بل یو شای هم سمنګلنګ په دغه کې نه راځي کیټګری کې دا ټول جایز کاروبار دی او بیا موږ اف سی د دې لپاره رابللی وه چې موږ په صوبه کې امن برقراره کړي د دې لپاره مو نه وه راغوښتي چې د خلکو شناختي کارډونه وګوري د دې لپاره مو نه وه راغوښتي چې په بازارو کې د ګودامو څخه شیان وتښتي موږ د ولس سره یو په اسمبلی کې وو اواز پورته کوو او دوی که د خپل اقداماتو څخه د خپل دایره کار څخه وځي نو موږ به خپل احتجاجي تحریک چلوو د دوی خلاف
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشیا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو او د تجارانو د ادعاو په اړه د ملیشیا ځواکونو له موقف هم خبر سو خو بریالي نه سو د تجارانو د اتحادیې مشران وایي که د تجارانو د ځورولو مخه ونه نیول سي او د دوی د کاروبارونو په مخ کې خنډ واچول سو نو دوی به د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي او د ایالت په ټولو ښارونو کې به کار بندیز وکړي
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني تیرونه د مور له شودونه د ماشوم د تغذیهونه و د تاسو په نظر په سی لحاظ د مور شودې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي
ماشومان مدس ماشومان زخت چارپالو چارپالو او تغذی مغذی منه پیزندل وخنه وخنه باڑی داری باڑی داری توانا توانا یوال بلی نزیاتا خوب دیدرشی پیدا
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ کې اخته شوي دي قدر من اوردونکو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی د مور شیدې هم غذا ده هم اوبه او هم دوا ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري خو له دومره ارزښت سره سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر بېوزلي روانی تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي د دوی په هکله وروسته غږیږو په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازي نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه
دنیا عصري سل عصري دا بچی هم نازولي سو دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې که ډېره نیستي به وه عجزي به وه خدای پاک مغسه ماشومان قوی قوی راوړل نه شفاخانی نه دایګانې و شفاخانی سی په قدر سیزت چنچلغی موري سګوره د چاقم بکې زوره بچای راولې پښوګه کوندې اول د ما لوزا نام خدا سګوره د سباډی لری د سی بچای په غی کې دل کې دی پښو بچای دغه ما ګوره ما څلو لوزګانې راولې دي د خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړیو دا ما خوړلې ماشومان مې دسه ماشومان څخه چار پالو چار پالو او تغازی مغازی مې نه پېژندلې دار بچی مې نام خدا دادی دی مېړه چې وګوري دسه مې لورګان نام خدا واخنه واخنه باډی داری باډی داری پاره مې زیول کړی خوړلې توانه توانه یو له بلې نه زیاته
د امریکا وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منم میمنات دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم وکوګلالی وو چې لری مال شو دوه وګه شو اتی به استفراق ډېر کوی سال وو بیا سبه دوی شپې خو سو دوا به په وکه خو بس شو دوا به خلاص و بیرته به دغه شیدې مو ورته راوړي سبله خو ورته راوړو هیڅ پایده یې نه ورسېده استفراق بیم کو دغه سال وو مول
د دې انځول استوینې کنه هغه څومره دی غټ دي کم دومره دي
په دې انځول شې لوندې له کار انجلۍ شي
غټ دي
هو کینی خو یې زلادای تړم بیخي په هیڅ خبر نه پیګدونه کوچنی خان دی غیږ دی په هیڅ نه پی
څومره اوسره په تکلیف یې تخپله
و زه دا په تکلیف یې متی ده خړی یم پروچ ستنی کړی
نمانه مزادی دا غو ماشوم خو زه سوت زه مورې قومه هغه ډاکټران ته سلام وای دا بیلکه سبیلکه دا له تانه دا مورې قکیږي هغه می سبیلکه دا سوت سوې تغازی د خاطر راک بیم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لاس
لاس سره ور شي تغازی
دا لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان
هغه ته دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوې تغازی دي
ټول سوې تغازی سي
ښه ادولس کلان زوی دي سده کنه هغه وسومره ده پاندام غټ ده
کنه شنره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغه ور سره رقم دي
په لغون والو ټول تر کوڅه ته ګمري نری دي
ګرځېږي
وس دا دوه ورځې تر منکار ته دا درې
بیا دې غو شو دې خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوتی ورته کا چې دوه غوتی شو دې
په کور کې چې به کنه د ماشوم سی ورکایم پاتې ده زړلیم نارامیم کوله
وو وو زړې دې
څومره سره په تکلیف وي
دې راو ته سره په تکلیف یم
مثلا سره کوم
بیا راځي چې 7 ملکی دې سی بیا اتي زال
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازې ته چې به ساتي کبل څه کوم ستا
ستا نو ستا
څوک دې
بنځای مېم ستا
بن لري
وو
د بنې دې ماشومان هم د سي ډنګر
ډنګر نه د غټ غټ دي
د بنې دې غټ
وو غټ غټ ته غټ
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخترم ډاکټر ته راوستلای
وو 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 دې ډاکټرانو هم ټول تر راستلې
سلام دا د څه کې ګډه ماشوم
زوی مې
دا چې څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وځي مې وایي چې خسته نه ده ما پریس کړه او پوس په ویلې وایي اوس تا شاکه کو خرتي د تا شو دی هغه څه ته قصې دي ته ورسي
نو ولې دی پریس کاوه
خو دا څو
څه د ټول پریس وکړه
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
هم یې ځکه ورته بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړه دا رقم
ته شو دی به
شو دی مې نو به توقعه دي 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 اللي بزيف دي كانه
ها ما شوم دي في ماشي سه لسه ما خلت سه
د وش بو كي خدا بار وش بو نه دا رقم تاسه
طاولي ملا پاريس كري
او
لكم شي نه پاريس كري
لو غخينا لاغينا لزي غړو نه تیر وای مدينا چرګ غخينا لاغينا تلس پتي زغړ مخره خو تا خو خو دي ګشانه کي
نو ملا ولي پاريس کي دوشه نه تکلیف درنو ده
وای اثر دي قوي ده اثر دي قوي ده تسي ان بيته دي پاريس لپاره نه عملات ورغله ده بند غازي کي بند اخته وا پاريس مار کاس ده خو له بين زيره نه
چور تولي
دخل مړ مي وته ويلي
ها
او غرد له ادمات ده تايج دم دوا دم مغل
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدې نه پویږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پرهیز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پرهیز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس یې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شوه نه قطع کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر تبزی ډاکټر په مشوره خلی کېده چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړئ ستاسو شوه زیاتیږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتهار نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شوه اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شوه د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور کمیشي او ماشوم په خورځوکه یخته شي لبل خو د ځینو مایندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی داسې فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتي کې دی چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل زمينه دي ته لري چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګوي په دې ناروغي وخت کې د ستوني تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه منډو ته چې بیل کوم سي ستونزې ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
که چېرته دوی خپل شوه نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتیږي دغه اضافي وزن د دو کال په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوه ورکې د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي بل ډول چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي او تحقیقات خوده لچې هغه میندې چې خپل شوه نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کی واضح شوی ده چې هغه مور چې د خپلو شودونو ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوی دی ډیر مهمه ګټې
درنو دوستانو خوداسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو هغې و ماشومان لوی کړي
پودری شیدی ورته بیل قطن نه ورکوم دغه شیدی ورته بیخي نه ورکوم ته شپږ میاشتې پورې خپل شیدی میخوري ښه پیغام خدا خی بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم کپالونه ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي کور کې مې نور بچیان هم ښه دي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام له فیسبوک سره څنګه یې لکه کنځل پکې کوي کې ډېرې زه خدای چې کنځل نه پکې کوي
ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاو بل هیڅ څه د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن د دوړو او گردونو چارو مسول.
د دوړو او گردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او گردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ورکولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم
چې د ښارونو دوړې او گردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او گردونه به څنګه له منځه یوسې؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار گردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتماً شته.
صاحب تا لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او گردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او گردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چی شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژه اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالو.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
تا څنګه ځواني چې پانځه نشو ویلی خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده
نشم ویلی له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را وبکه
ګوره زویه دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي
څه مو کم دي چې پوهنتون ووایم
شکر دی هر څه لرو خو زده کړې تر هر څه ښې دي
چې هر څه راته وایي نه وایم
غوټۍ ضرور چېرته دی
څه دی کوو پلاره
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی چې دا رښتیا ده او که دروغ
رښتیا ده پلاره
ولې څه بله وهلی وو چې ناکام شو قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده
کاشکې بریالیتوب په قواره وای ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره وو
اوس ووایه چې څه وکړو ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي له لوږې به نه مړ کېږي
او لورې په خلکو کې یې وشرمولم د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام
پلاره پرېږده یې هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي بېغیرت انسان
کاشکې نه وای پیدا شوی بیا چې خدای پاک زوی را کاوه نو شته بیا م ورسره را کړې وو
تورې ولې ژاړې خیرت خدای
لورې مه مې پوښته چې زړه مې چووي
ولې څه خبره ده
عجب ګل دې ته پانځي ته کامیاب شوی
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده ولې ژاړې ورته
ته څه خبره یې څنګه به نه ورته ژاړم
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام ای څه به دې کوو له شکرم نه باسې
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای ارمان به مې نه وه
وی دا څه وایې
رښتیا وایم څه به یې کوم چې کامیاب شو اوس دومره پیسې نه لرو چې ورېږم او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري
ولې لیلیا نه لري
نه کنه وای د ما کامیابه زویه کاشکې نه وای کامیابه شوی
و د ما ناکامه وروره کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای
وای د ما کامیابه زویه
وای د ما ناکامه وروره
وستا برک شیرم اوری
او سوالیان خواران حیران دی چه پیسی لطسی چی بود کی نکوم غط یا قرارداد شده نکومک دی پیارتیو نخارو کزمک پاتی ندلویو پروزو پلان شده لکه دخت کیش پوی لکه وچ پا میدان ناستوی تش پیسو جی دی سرخان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لطسی چی بود کی پا میلیونو دالرونو لده کم خودی وای ورک شی ارزین پا پیغورونو
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو بیا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 3
وصال طبیب راشد هجران پتو دشکو کی
جهان دی حسرتونا ددت مند و پاسینو کی دیو سا کبی براشا دیو جران پتورش پوکی Dita